احمد شبریم د ازادي راډیو په ماشمنې خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. پاتې بهرني ځواکونه له افغانستان په وتو دي او د القاعده شبکې د نوي ګواښ راپورونه خبره شوې. په دې اړه مو په خبرونه کې د چارو د کتونکو سمی یوسفزي نظر هم اخیسته.
مشران اوس هم پر هدف پوری ژوند
دي. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې جرمني ځواکونه نن په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي. د هرات کندهار پر لوی لار چارواکي د طالبانو له لوري د ماینونو د شودو خبر ورکوي. د نن درې کال مخکې د ازادي راډیو درې خبریالان په کابل کې وژل شول. خو خبریالان راتلونکي ته نور هم اندېښمن دي.
اوس او د راتلونکي په اړه باندې تشویشونه زیات دي.
تر شپږنیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان له دولت او ملت سره د امریکا د مرستې پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان غواړي چې په نړۍ کې ورڅخه کرکه ونه شي، له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکې پرې کړي او په اسرائیل کې د مساوي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه څلور څلوېښت تنه مړه شوي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکه چې پلاوی سره پکتنه کې د افغانستان له دولت او ملت سره د امریکا د مرستې پر دوام ټینګار وکړ. دا خبره د افغانستان د سولې د چارو د وزارت ویندوی ناجی انوری وکړه. ویل
آقای خلیلزاد د دې پترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو لپاره د امریکا د اقداماتو په اړه خبرې وکړې. یو وار بیا د افغانستان د دولت او ملت د ملاتړ ډاډ ورکړ.
ملت افغانستان اطمینان داد.
له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد دایم هم رسنیو ته پاستولي پیغام کې تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا برادر او د سیاسي دفتر له غړو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې پر پروسې خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان غواړي چې په نړۍ کې ورڅخه کرکه ونه شي، له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکې پرې کړي. د دې وزارت ویندوی دا خبره د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه.
دا کرکې نتیجه د هر ډول نړیوال مشروعیت نه لرل او د پایښت لپاره د توان نشټوالی دی. که طالبان غواړي چې د افغانستان د راتلونکي یو برخه سي، د ښځو او نجونو حقونو ته له درناوي، له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو له پرې کولو پرته به دا ممکن نه وي.
له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو شلون له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د حکومت د موافقې یو اساسي شرط و. په پکتیکا کې ملي اردو وایي د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو دیارلس وسلوال وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د تندرقل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته دا مرشوبله د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوس پیری په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې.
قاری اختر محمد پنجابی د ترهګر ډلې د سلورو پاکستانی اتباعو په ګډون دیارلس تنه طالب ترهګر وژل شول او و تنه نور ټپیان شول.
مومند ونویل چې په دې برید کې افغان ځواکونو ته مرشوبله اوښتیا وکنه. خو د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د برمل ولسوالۍ په نوي اډه سیمه کې د افغان ځواکونو یو پوسټه له منځه وړې او شپږ پولیس یې وژلې دي. دی وایي په نشته کې د دوی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وژل شوي دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل د پېښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلی کې د یو سیمه ایز پولیس پر کور حمله وکړه.
له بده مرغه د والیان درې وطن محترم اوسیدونکي چې د سرتیری مجیب الله خپلوان او ګاونډیان و شهیدان شوي. دوی ټول ملکی او بیګنا خلک دي. د دوی په منځ کې دولس کلن او دیارلس کلن ماشومان هم شامل دي.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. په راپورونو کې لمړی ویل شوی و چې یو سټیج هم په خلکو لیدل پیشه بیګاه د اسرائیل په شمال کې د ارتودوکس يهودانو په مراسمو کې شوه. تر یو لکو زیاتو کسانو په دې مراسمو کې برخه درلوده چې په معرون غره کې د يهودانو د مذهبي مشر خاخام شمعون بر یوهای په درنښت جوړ شوی وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا یو لوی ناورین بللی دی. قرغیزستان وای د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د ویلانجمنې سرحدي سیمې پر سر په نشته کې ډیر لستنه وشل شوې دي. د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن وویل په دې نشته کې چې د دواړو خواوو د اوسیدونکو ترمنځ پر یو بل د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه یو سلو څلور دېرش تنه ټپیان شوي هم دي. د باتکن سیمې په لیلک کلی کې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو ښځو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکنګز څېړنیزې موسسې پر اساس د 2013 په وروستیو کې د سعودي نږدې 40% ښځو کار درلود یا په کار پسې ګرځېدې، خو د 2020 په پای کې په دغه هیواد کې په سلو کې نږدې 3 ښځې په کار ګمارل شوې دي. بروکنګز موسسې په دې اړه په خپل راپور کې ویلي د دې معنا دا ده چې د سعودي عربستان د کار په بازار کې د ښځو ونډه یوازې په 2 کلونو کې 40% زیاته شوې ده. په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي چې ډېرې ښځې په دولتي ادارو کې نه بلکې په خصوصي سکتور کې جذب شوې دي. ټاکل شوی دی چې د انګلستان بونی هیل کرکټ کلب له افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران سره قرارداد وکړي. د دې لوبډلې کپتان ټام میلر وویل که د ابراهیم ځدران د ویزې په چارو کې ستونزې پیښې نشي، دوی لیواله دي چې له استعداده یې په خپل کلب کې ګټه واخلي. ابراهیم ځدران په وروستیو سوسیالیو کې د یو ښه بیټسمن په توګه وځلېده. د افغانستان لپاره د 19 کلنو په 2 نړیوالو جامونو کې لوبه کړې ده. د هیل کلب کپتان په دې خواشینی څرګنده کړې چې د ابراهیم ځدران د ویزې پروسه اوږده شوې ده.
د سجرړو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه شفیق یار په تخنیکی برخه کې راسره مرستندوی دی. له افغانستان د پاتې امریکای سرتیرو وتل پیل شوې دي، خو په رسمي ډول به دا بهیر سر له سبا شروع شي. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د یو چارواکي په وینا سی ان ان تلویزیون راپور ورکړی دی چې القاعده وایي دا بسنه نه کوي او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادونو ووځي. سی ان ان دې ته د القاعده د یو خبرداري پوسترګه کتلی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه بشپړ وطن ټیک تر هغې نیټې لس کاله وروسته پیلوي چې اوسامه بن لادن پکښې ووژل سو، د هغه لخوا د جوړې سوې ډلې القاعدې د بیا فعالېدو په اړه اندېښنې اورول سوې دي. امریکایي رسنۍ وایي چې القاعده امریکا ته د نوي ګواښونو تر پولې مخته تللې ده. سی ان ان تلویزیون د القاعدې د یو مسؤول له خولې ظاهرا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي چې یوازې دا بس نه ده او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادو ووځي. سی ان ان وایي چې القاعده په دې ډول د امریکا خلاف په ټولو برخو کې د جګړې ګواښ کړی دی. دا چې د القاعده دا ګواښ څومره جدي دی اټکلولې سملاسي ګران دی، خو په واشنگټن او نورو لویدیځو پلازمینو کې به هرومرو ورته پام واوړي. ځینې څېړونکي سره له دې چې ترهګریز ګواښونه لا هم جدي بولي، خو دا چې القاعده د سملاسي د کوم لوی اقدام وسول لري شک لري. په ورته وخت کې دا احتمال چې القاعده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان غونډې سیمو کې بیا ځان منظم کړي، ځینو امریکایي چارواکو پیاوړی بللی دی. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشر نوماندی هیلری کلینټن هم دغه ټکی ته په اشاره وویل چې شاید د دغو خطرونو د شندولو لپاره افغانستان ته د بیرته ستنېدو اړتیا سي. هغه د ملي امنیت له پخوانی سلاکارې کانډولیزا رایس سره یو ځای د پنځمې پر ورځ د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې. امریکا په قطر کې له 13 میاشتنیو خبرو او د طالبانو له دیشمنې وروسته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه چې دا ډله به د القاعده په شمول هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې امریکا او نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. خو القاعده شبکه چې مشر یې د 2011 کال د مې په 2 نیټه د پاکستان په ابتاباد ښار کې ووژل سو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د ځان بری بولي.
القاعده شبکه ته مو د اندیشنو په اړه واوریدل. ټاکل شوی دی چې سبا د مې په 1 نیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو بهیر رسمان پیل شي. البته پرون لا سل امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل. که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، څومره احتمال شته چې القاعده شبکه به دلته بیا سر راپورته کړي؟ په دې او د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده. القاعده شبکه دا مهال په افغانستان او سیمه کې په کوم دریس کې ده؟ شاغله یوسف زایوی.
القاعده مکمل ډول لمنځ نه ده تللې، البته تر ډېر حد پورې وی پښوی ده. خدا چې مشران اوس هم تر یو حد پورې ژوند دي او د کوشش کوي، چې د القاعده داسې یو تنظیم نه و چې دوی یو ځمکه ونیسي یا یو ملک تر قبضه لاندې راولې. دا تنظیم د نورو جهادي ډلو سره چې تونو پر خلاف مقاومت کوي، هغوی سره یو ځای کیږي، هغوی ته روحیه ورکوي، هغوی ته خپله ټیکنالوژي ورکوي، هغوی ته د جنگ طریقې ورکوي. له دې امله یو ډول خطرناک شکل کې ده. خو زه په دې حالت کې نه ګڼم چې دوی په داسې موقف کې وي چې بیا په امریکا یا نورو هیوادونو کې د پخوا غوندې بریدونه وکړي. خو د القاعده راتلونکی که په افغانستان کې طالبان قوي کیږي یا جګړه زیاتیږي، نو په دغه صورت کې القاعده دا فکر کوي چې طالبان به دوباره دوی ته مجبوریږي او دوی به القاعده ته مجبوریږي، نو دوی ممکن یو بل بیا یو بل سره بیا تعلقات پراخ
کړي. یوسف زه سبب دا وستي طالبان او نه القاعده دوه غړو چې سینین سره یې مرکی کړی دي، دوی له طالبانو نه مننه کړې ده او په اصطلاح طالبان یې د امریکا په جګړه کې بریالي بللې دي. د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو تازه وضعیت یا صورتحال تاسو ته څه ښکاري؟
کوم ګورو طالبان د القاعده په اړه باندې ډیر حساس دي. مثلا په یاد چې کله طالبانو او امریکایانو قرارداد کېدلو، خلیلزاد ډیر زیات په دې باندې فشار راوړلو چې طالبانو سره قرارداد کې د القاعده نوم ولیکي، چې یعنی طالبان به القاعده ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي. خو طالبانو دا تاکید کولو چې دلته به نوم نه لیکل کېږي، دلته به یو عمومي لفظ لیکل کېږي چې ټولو خارجي جنګیالیو ته به موقع نه ورکوي چې افغانستان کې طالبانو سیمه یا د افغانستان خاوره استعمال کړي. نو د دې نه معلومیږي چې طالبان اوس هم د القاعده په اړه باندې احترام ورته لري او هیڅ د طالبانو مشر تر اوسه پورې د القاعده هغه عمل چې درې زر امریکایان یې وجلي دي هغه غندلی نه ده. په زما په خیال دوی په مجموع کې د یو بل سره مشترک اهداف او ایدیالوجي شریکوي، خو دا وخت دوی ډیر فعال اړیکې هم نه لري. او کوی چې په افغانستان کې القاعده څومره شمیر ده، فکر نه کوم چې شمیر ډیر زیات وي او د ګروپ په شکل کې چې مقاومت وکړي هغه شکل کې اوس له دې وجې پاتې نه دي چې دوی اکثره د منځني ختیځ او عربي سیمو ته تللي دي.
یوسف زه سبا سودا احتمال څومره ګوري چې امریکایان وایي دوی به یو ډول سار ولري په منطقه کې، یو ډول د سیمې څارنه وکړي په بیلابیلو طریقو باندې. ایا تاسو فکر کوئ چې که امریکایي سرتیری چې دغه سبا له افغانستان نه د دوی رسمي وتل پیلېږي، نو له دې وروسته به امریکایان وکولای شي چې که القاعده بیا سر راپورته کوي یا نورې داسې ډلې چې په مستقیم د امریکا یا د دوی د متحدانو ګټې ګواښلی شي، ایا امریکا داسې اوږد مټ لري چې لری ځایونو نه په افغانستان کې د دې ډلو بیا سر راپورته کول محدود کړي؟
زما په خیال دوی خو وصل لري او وسایل هم لري، راکټونه هم لري، خو په ځمکه باندې یا په ګراوند باندې به دومره قوي استخبارات نه لري کوم چې وصل لري. او یعنی دوی کولای شي چې دوی وڅاري، خو په څومره جدت چې وڅاري دلته په افغانستان کې دنه مراکز دي او د د د د اطلاعاتو شبکې دي دغه واسطه باندې دوی دا دوی ساري. نو زه فکر نه کوم چې هغه څار چې کوم امریکا تعقیبولو د تیرو شلو کارونو لپاره هغه د پاغه ډول باندې پاتې شي، ځکه چې بل خپل دا ډول بریدونه کول دا ډیر یو پیچیده کار دی. امریکا د حکومت لپاره چې دوی د افغانستان وتلي بیا د بریدونه وکړي، دا له سره نور مشکلات را جوړول شي، د ګناه خلک پکې وجل کېدل شي او بیا د نړیوال ټولنې هم په دغه اړه باندې بیا مختلف نظر وي. لکه کوم یو والد نظر چې دا وخت دوی لري، چې په افغانستان کې دننه دي دوی عملیات کوي، وروسته شاید امریکا د لپاره غمر شو نه وي.
ژورنالیست سمی یوسف سی لنن ترې کاله مخکې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبريالان په وی چاودنه کې وشل شول. افغان خبريالان د بهرنیو څوکونو وتلو ته اندیشمن دي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري، خو له خبرتیا وروسته به واوري چې جرمني سر لننه په افغانستان کې د روزنې ماموریت، د پوځي چارو د روزنې ماموریت پای ته رسوي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
جرمني سر لننه په افغانستان کې نظامی ماموریت چې د روزنې لپاره پیل کړی و پای ته رسوي. جرمنی د ناتو تر مشرۍ لاندې په قدس ناتر ماموریت کې یو زر سل پوځیان لري چې افغان امنیتي ځواکونه روزي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د جرمنی پوځ به نن په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام پای ته ورسوي او خپل پام به له دې هیواد د ځواکونو ایستلو ته واړوي. د جرمنی دفاع وزارت په برلین کې وویل د هیواد د پریکړه وروسته له دې کړي چې امریکا او ناتو په افغانستان کې د خپل شل کلن ماموریت د پای ته رسولو فیصله وکړه. حاضر د مل امریکا وروسته د غوت ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ټولو ډیر پوځیان د جرمنی دي چې یو زر سلو تنو ته رسیږي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخي جرمني په تیر شلو کلونو کې افغانستان ته تر یو لک ډیر پوځیان لیږلي او اکثر یې په دې هیواد کې تر یو کال ډیر وخت تیر کړی دی. په افغانستان کې د جرمني ټول ټال 950 سرتیر وژل شوی چې دا غولمنځه 15 دیش په جګړو یا غلچکی وبریدونکو کې وژل شوی دی. دا له دوهم نړیوال جګړې وروسته چې د جرمني او نورو هیوادونو میلیونونه پوځیان او ملکیان پکښ وژل شول لومړی وار دی چې لسکونه جرمن پوځیان په جګړه کې وژل کیږي. جرمنی په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت لپاره تر سوالو سره په یو وخت د هیواد شاوخوا 900 کانټینرونه لیږي چې د زغرګاډو، هلیکوپټرو، وسلو او مهماتو په شمول خپل وسایل بیرته خپل هیواد ته یوسي. د افغانستان په شمال کې د جرمني پوځیانو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو کم ته کومکی ځواک او وسلې استول سوي چې د دې اډې د خالي کولو په محل د طالبانو د احتمالي بریټ مخاوني ولسي. پرون د جرمني د بهرنی چار وزیر هایکو ماس د افغانستان د یو ورځنی سفر په لړ کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وویل چې جرمني به د خپل ځواکونو لیستلو سره سره د افغانستان له خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. د جرمني د بهرنی چار وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 320 میلیونه یورو چې د 560 میلیونه ډالر معادل دي د افغانستان سره مرسته وکړي. د غیواد به تر 2040 میلادي کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته افغانستان ته ورکوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کندهار هرات لوی لار چې دوی ورځې مخکې د چلر ور ساتونو لپاره د جګړې له خاطر د ترافیکو په مخ تړل شوې و د اوس لپاره پرانیستې ده. خو د ماینونو د ګواښ له کبله د مسافرو تګ راتګ باندې کم شوې ده. په دې اړه پام وکړئ لسیمې دی راپورت.
دا لار د هلمند د لشکرګا له درای څخه بیا د جړی ولسوالۍ تر حفظ مدد پورې د تیرې سې شنبه په ورځ د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو لامل د څلور ویش ساتونو لپاره وتړل شو. خو د جړی ولسوالۍ ځای چارواکي وایي دغه لار کڅه هم د افغان ځواکونو لخوا تر څو سات عملیات ورسته بیرته پرانستل شو. خو د لارې پوجدو کې په خاص ډول د میراخور او حفظ مدد په سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا ګڼ شمیر ماینونه شخصي وی چې لامل مسافر په ډاډه زړه تګ راتګ نسی ور باندې کولای. چارواکي وایي په یو شمیر سیمو کې د ماینونو د شندولو عملیات پیل شوی خو لار له هم په بشپړ توګه نه د تصفیه شوی. بل خو یو شمیر هغه مسافر او موټر چلوونکي چې پر دغه لار تګ راته کوي وایي دوی ارسیوي چې لویدیز ولایتونو هلمند، فراه، نیمروز او هرات پر نورو فرعي او خامو لارو تګ راته وکړي چې لدې عملې د سفر واټن او وخت زیات شوی. دوی وایي د دې مهمه لارې تړل کېدو عام ولست لوی سرخوږی جوړ کړی دی او غوښتنه کوي چې شخصي ماینونه د جیر تر جیر شانسي. خلک په مجموع کې له حکومت څخه د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي. دوی له طالبانو هم غواړي چې د لارو د بندیدو ډډه وکړي ځکه چې د دوی په وینا تر ټولو ډیر زیان یې خلکو ته رسیږي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د کندهار هرات د لوی لارې پاړه د کندهار د والی مرستيال اخلالای دستګيري وای
د مشکم څه شپې په میوند کې دا څه ډېر نه نورو خو غوښته شې چې موږ او د ټول ملت او د ولس کې هغه د لوی غټ شهر د ټول ځان ته معلومه ده چې دا د هرات او مرکز سره مستوي او هرات او کندهار او دا کوم شهر نه چوب فلاله چې دا سره مستوي مسافر بند پاتې چې دا نه پاوته په کوچنی موټر کې راځي مسافر په لري اخلاقي سیمه باندې راتېریږي چې د شمال خواته سیمه کې دي. هغه موټر نه ځي لري چې امکانات نه لري او بل لار نه شته.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله جګړه شوې ده. وړاندې په پدې اړه خبرونه کوي. لننه پورا درې کال مخکې په کابل کې د ازادي راډیو د درې خبريالانو په ګډون نه خبريالان په یو بریټ کې وشل شول. خو لا هم یو شمېر خبريالان او د دې برخې ملاتړي بنسټونه کاري چاپیریال د ځان لپاره خوندي نه بولي. نور حال په دې راپور کې.
لنن ندری کال وړاندې یعنی د غوی په لسمه د رسنیو لپاره یو تور ورځ و. د 1990 کال په همدې ورځ د کابل په ششترک سیمه کې یو ځانمرګي بریټ ورسته 14 کې نه خبريالان ووژل شول. پېکه هغه محل وشوه چې خبريالان د یو ځانمرګي بریټ د خبري پوښښ په مخه سیمه ته ولاړل، خو نه خبره لدی چې د بلې حمله هدف دوی و. په دې پېکه کې د ازادي راډیو درې خبريالان هم ووژل شول. عبد الله حنانزای، سباون کاکړ او محرم دورانی د ازادي رادیو هغه درې خبريالان و چې د دې پیښې قرباني شول. اوس چې لدې پیښې درې کاله تیریږي، آیا د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې کوم بدلون راغلی؟ په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون خبريال حامد مایار وای، که څه هم د غوید لسم پیښې ټول خبريالان ودردول، خو بیا هم د خبريالانو پر وړاندې کړکیچن وضعیت خښوي نه دی.
د ورستۍ کې د رسنیو د کارکونکو او د خبريالانو په وړاندې د مرموز او هدفي وژنو ګراف لوړ شوی دی. دا ټول داسې مهال دی چې لوی خو بهرني ځواکونه افغانستان پرېږدي او بل خو دلته د اوس او د راتلونکي په اړه باندې تشویشونه زیات دي. د یو خبريال په توګه که اوسنۍ وضعیت په همدې شکل دوام وکړي، بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په غیر مسلانه توګه وځي، نو له شک پرته د تیرو شلو کلونو د بیان ازادۍ لاسته راوړنې به سخته صدمه وویني.
بلخوا د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وسنۍ وضعیت د خبريالانو لپاره د اندېښنې وړ بولی. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مشر صدیق الله توحیدی وای، د 2020 کال وروستۍ دوه میاشتې او د 2020 کال لومړۍ یو څو میاشتو کې یو شمېر خبريالان د هدفي وژنو قرباني شوي.
رانی قوه تل افغانستان دا زیخته برسیره کړی دی چې د نورو سکتورونو په شان د بیان د ازادي او د رادیو رسنیو په سکتور کې هم محدودیتونه راشي. داسې یو روښانه آینده موږ ته نه پرېږي.
د هغه په خبره امنیتي او قضایي بنسټونو یوازې د خبريالانو د قاتلانو د نیول کېدو خبره کړي، خو دا چې دوسیې کوم ځای ته رسیدلي د خبريالانو ملاتړي بنسټونه ترې بې خبره پاتې. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د خبريالانو دوسیو ته په جدي ډول رسیدنه کیږي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي وایي، د ششترک په سیمه کې د نه وژل شویو خبريالانو چې په هغې کې درې د ازادي راډیو خبريالان وو په تړاو 15 کسه نیول شوي، چې درې په اعدام د نور هر یو په لس او څوار لس کلونو باندې محکوم شول. له بلې خوا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یعنی اداري مشر مجیب خلواتګر وایي، افغانستان اوس هم د خبريالانو لپاره خوندي ځای نه دی او د بهرنیو ځواکونو لوتلو سره به حالت نور هم خراب شي.
افغانستان د خبريالۍ د کار لپاره متاسفانه خونریز او خطرناک سیده. د خبريالۍ د کار لپاره هر ورځ دلته یو خبرنگار تپل کیږي او هلکی د تاوتریخوالي ته مخامخ کیږي، او تقریبا په هر میاشت کې یو خبريال د رسنۍ کارمند دلته وجل کیږي.
د نوی معلوماتو لمخې په 2020 کال کې 13 د تاوتریخوالي پیښې د خبريالانو پر وړاندې ثبت شوې دي. په دې کال کې د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایي په ګډون یو لس خبريالان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیر حسن د کنړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. سره مو دا چې د ټول ولایت 1300 نوي نمایو وینو ماس یې ورنه کړ او د نه نوي کالې نمایي ماس ورکړی او دا د ابول کار پرې راغی. نو هیله مو دا ده چې تاسو د ورپور چارواکو سره رابطه ونیسئ.
تقریباً
تو دی زر تر زر کتابنا اور سمو غور کوي چې پیغام نشي دو ته هیلا تاسو ورو سفر منزل پر بیا وکړي سلام
زه بل احمد سمعتم ده کله هر مدامان شالي معنی اتمات طالبان صدا غشتون د فلش تر لوګو د درجه په میاش کې مدامان شالي چې د فتنه شبکه تاسکی دلته د مازیګر د شپږ بجو د رسار د دنځه بجو کور دا شبکه بل مناش
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون ګڼو افغانانو په هند کې د کورونا د وبا له خاطره له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده. وړاندې به په دې اړه واوري. خو مخکې تر دې د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د ویلانجمنې سیمې پر سر جګړه کې دواړو لوریو ته مرجوب لا وشتې ده. قرغزستان کې چارواکو ویلي د وژل شویو کسانو شمیر دیارلسو ته ختلی او تاجکستاني لوري بیا یوازې د نهو تنو د ټپي کولو پخلی کړی. تفصیل په دې راپور کې
د منځنۍ آسیا د دوو هیوادونو تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پر یو لانجمنه سرحدي سیمه نښته د اوربند تر ټینګښت مخکې پیل شوه. د قرغزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په دې نښته کې چې د دواړو لورو لخوا د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه، د دوی اړخ ته دیارلس تنه وژل شوي او یو سل څلور دېرش تنه نور ټپیان دي. دغلته وضعیت په بیړه کړکېچن شو او د قرغزستان د جنوب لویدیځې بادکین سیمې په لیلیک ولسوالۍ کې د دواړو لورو سرتیرو یو پر بل ډزې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون ناوخته دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو اعلان وکړ چې پر اوربند موافقه ته رسیدلی دي. د بهرنیو چارو وزیرانو ویل دوی به رامنځته شوي لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي او خپل ځواکونه به بیرته له سیمې پشا کوي. د قرغزستان د بادکین سیمې چارواکو ویلي سرحد ته نږدې له پرتو کلیو دیارلس نیم زره قرغزیان تخلیه شوي دي. د قرغزستان پولیس د تاجکستان وګړي د وضعیت په خرابوالي ملامتوي او وایي لومړی تاجکستاني لوري په کوکتاش کلي کې د دوی د اردو په یوه ډله ډزې وکړې. د راپورونو له مخې د تاجکستان له لوري قرغزستان اکسای کلی ته نږدې هم ډزې شوې. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغزستان ادارې رد کړې ده. تاجکستاني چارواکو ویلي لومړی د قرغزستان پوځیانو د تاجکستان په پوله ساتو ځواکونو په ګالاوناي سیمه کې ډزې وکړې. تاجکستان چې پر معلوماتو کلک کنټرول لري ځان خواته پر اوخت مرګ جوړلې پټه خلو ده. خو دومره ویلي چې د دوی نه هتنه جوړل شوې چې دوه وګړي په ډزو او نو ریدن خطي پر مال ټپيان شوې دي. په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو وروسته د منځنۍ آسیا غنې سرحدي سیمې لانجمنې پاتې دي. دغو سیمو کې څو ځله داسې نښتې شوي چې ځینې مرګونی هم وي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون ګڼو افغانانو په هند کې د کورونا وبا د خپرېدو په نتیجه کې د خلکو پر مړینو او ناروغېدو له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د کرکټ د نړۍ نامتو ستوري راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې لوبیږي نن په یو ټویټ کې له هندیانو سره د کورونا وبا په سختو شیبو کې پیوستون څرګند کړ. د هندیانو ته په خطاب کې لیکلي هر افغان په دې سختو شیبو کې له هند سره دی. د راشد خان دا پیغام له پراخ هر کلی سره مخامخ شوی دی. د همداراز د هند پر خلکو شخ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن رعایت کړي او له ماسک کار واخلي. تر دې وړاندې د هند کرکټ یو شمیر ستورو لکه سچن تندولکر او د استرالیا مشهور لوبغاړي پات کومنز هم د هند له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ له هغوی غوښتي وو چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. راشد خان پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو هم خبره کړې چې خلک د کورونا پر ضد مبارزه او د روغتیایي سپارښتنو عملي کولو ته وربولي. لدی چلا په افغانستان کې یو ویډیوي پیغام د ټولنیزو شبکو لاري شریک شوی چې په هغه کې هنرمندان، سپورتي لوبغاړي او د رسنیو کارکونکو له هند سره خواخوږي شي. په دې پیغامونو کې د آریانا سعید، د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله او د مشانو جرګې د غړي انارکلی هنریار او ګڼو نورو پیغامونو شامل دي.
تاسو زموږ زړونو کې یاست.
زموږ دعاګانې له تاسو سره دي.
تاسو پیاوړتیا بهدمن زلیجی
ما با شما هستیم. هندوستان
د ورستیو راپورونو لمخې په هند کې تر اوسه پورې څباندی 13 میلیونه ولکه 2,500 تنه په کورونا وایرس اخته شوی او 2,830 تنه ورڅخه مړه شوی دي. ډیرو هیوادونو له هند سره د پیوستون د ښکارولو ترڅنګ له هندیانو سره خواخوږي څرګنده کړي او مرستې ورلېږلې دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د خبري مجله سره ورسیده. په بلې خبري مجله کې سید سامي عباس له تاسو سره دی. عباس، بخیر راغلی.
تشکر.